امريكا غاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امريكا
دا امریکا غږ دا آشنا رادیو قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ نن د سه شنبې ورځ د سپتمبر د میاشتې دیارلسمه او د سنبلې د میاشتې درویشتمه نیټه ده دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن نیمې او په افغانستان کې د سهار پنځه بجې دي او دا د نن سهار د دې نیم ساعته خبرونې په شروع کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د افغانستان په شمول د نړۍ په زیاترو اسلامي هیوادونو کې د دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ و خارجه وزیر جان کیری وایي چې په سوریه کې د موقتی اوربند لپاره د روسیې او امریکا د موافقې یو مهم هدف دا دی چې د سیاسي حل لپاره لار خلاصه شي او د فلیپین جمهور رئیس پر امریکا غږ وکړ چې د فلیپین نه خپل ټول عسکر وباسي
درنو اوریدونکو د خبرونو نو وروسته به اول په افغانستان کې د سولې د هڅو په ارتباط هغه رپورټ واوري چې په کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د سولې په مخ کې هیڅ خنډ د منلو وړ نه دی بیا به هم په افغانستان کې د سولې د دغو هڅو په باب د ښاغلي عبدالهادي ارغندیوال یوه مرکه واوري او بیا به وګورو چې په یوه کال کې په نړۍ کې په ټرافیکي پیښو کې څومره کسان مري خو اول پوره خبرونه واوري
خبرونه بازو سلیمان شاه تاسو ته دروورم د دوشنبه په ورځ د افغانستان په شمول د اسلامي نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه او د لمانځه وروسته خلکو قرباني وکړي په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس باروک اوباما د لوی اختر په مناسبت د مسلمانانو په نامه د مبارکۍ په پیغام کې د نړۍ په ګوښه ګوښه کې د میلیونونو مهاجرو او بې کوره شوو خلکو د کړاوونو ذکر وکړ او ویل چې لوی اختر موږ ته د هغو میلیونونو مهاجرینو بد ورځ او کړاوونه را په یادوي چې په دې مبارک رخصتۍ کې هم د جنګونو او شخړو له امله له خپلو کورنیو نه بیل ژوند کوي او له یو غیر یقیني سرنوشت سره مخامخ دي خو بیا هم د یو روښانه سبا هیله لري اوباما په خپل پیغام کې چې سپینې ماڼۍ خپور کړی ویل چې زه او زما میرمن میشل اوباما په ټول امریکا کې او هم د نړۍ په ګوښه ګوښه کې مسلمانانو ته د عید الاضحی په مناسبت خپلې ګرمې او نیکې هیلې وړاندې کوو اوباما ویل چې مسلمانان په دې ورځ د حضرت ابراهیم علیه السلام هغه قربانۍ او ژمنې را ژوندۍ کوي چې د خدای تعالی د رضا لپاره یې کړې وې او د نړۍ له هرې ګوښې نه مکې معظمې ته د مسلمانانو ورتګ یې عملي ثبوت وړاندې کوي سږکال 2 میلیونه خلک د حج د ادا کولو فریضه ادا کوي څارونکو وایي کومه موافقه چې روسیه او متحده ایالاتو په سوریه کې د موقتی اوربند په خاطر لاسلیک کړي او دوشنبه په ورځ نافذه شوه شاید چې د داعش او د النصرې د جبهې په ضد د جنگ د ګړندیتوب سبب شي موافقه امریکا او د امریکا ائتلافي انډیوالانو روسیې او د سوریې رژیم ته اجازه ورکوي چې د اوربند په دوران کې پر داعش او د النصرې په جبهې چې اوس یې پر ځان د شام د فتح د جبهې نوم ایښی دی هوایي حملې پیل کړي او له منځه یوسي جان کیری خبریالانو ته وویل
I think you all are familiar with the
فکر کوم چې تاسو ټول لاسلیک شوی موافقه سره بلد یاستې خو اجازه راکړي چې په دې اړه درته معلومات درکړم چې روسیه او متحده ایالاتو په سیشي موافقه کړې ده دا یو داسې پلان دی چې موږ هیله لرو په سوریه کې به تشدد کم کړي دولس کړهونه به آسان کړي او بالاخره په ټول هیواد کې به د یوې انتقالي سیاسي دورې او د قدرت د انتقال د لپاره لار خلاص کړي
جانکری په ځانګړې توګه د النصرې د جبهې نوم واخست او ویل
going after nusra
de al nusra khilaf iqdamat kawal de he chala par riayat na dai da patinga de mutahida iyalato pa gata kar dai che al qaida pa nakashi aw pa suriya ke de al qaida sara tadale dali che al nusra ham pa ke shamil ada pa nakashi
د عراق په شمالي خار اربل کې د صلاح الدین د پونتون استاد رضوان بادینی امریکا غږ ته ویل چې دا موافقه په حقیقت کې امریکایانو او روسانو ته د دې موقع په لاس ورکوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په ضد خپل ځانګړي جنگونه په ګډه سره عیار کړي او مخ وړاندې بوزي د فلیپین جمهور رئیس رادریګو ډوټری وایي چې د فلیپین له جنوب نه د امریکا د پوځ د خاصو قواو د ټولو عسکرو وتل غواړي ټوټرې د فلیپین په ناقراره جنوبي سیمه کې د ابو سیاف د اسلامي شریکانو سره د جنگ او هلته د موجوده نارامۍ پړه د متحده ایالاتو په غاړه واچوله. د فلیپین جمهور رئیس د دوشنبه په ورځ د نوو ټاکل شوو حکومتي مامورانو یو غونډې ته وویل
دغه د خاص قوا عسکر چې دی هغه به حتمن دي. له امریکا سره به اتفاقی نه غواړم، خو امریکایي عسکر باید هرومرو لاړ شي. کله نړل نو اختلاف به نور هم شدید شي. کله چې مسلمان جنگیالي ګوري چې امریکایي عسکر هلته پراته دي، حملې به پرې وکړي او به وژني او یا به وتښتوي او پیسې به وغواړي او یا به ووژني.
دا لومړی ځل دی چې د فلیپین نوی جمهور رئیس په برعاله ډول په خپل هیواد کې د امریکایي عسکرو د موجودیت مخالفت کوي او د وتلو غوښتنه کوي. امریکایي عسکر له 2002 میلادي کال یعنی 1901 لمریز کال نه د ابو سیاف د وسلوالو په ضد د فلیپین په جنوب کې نظامی عملیات کوي او د ټیررزم جنگ مهارتونه فلیپیني عسکرو ته ښیي او نظامی زده کړه او استخباراتي اطلاعات ورته برابروي. امریکایي چارواکي وایي چې ابو سیاف له القاعده سره اړیکې لري. د امریکا د جمهوری اسد مقام لپاره د دوړ غټو ګوندونو د کاندیدانو میرمن هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ د روغتیا موضوع د انتخاباتي مبارزې یو مهم موضوع ګرځېدلې ده او په دې اړه یو لړ پوښتنې راپورته شوې دي. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د یکشنبه په ورځ په نیویارک کې یو ناڅاپه ناروغه شوه او ډاکټران وایي چې هغه د نیومونیا ناروغي لري. د برتانی پخوانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون د دوشنبه په ورځ د پارلمان د غړیتوب نه خپل استعفا وړاندې کړله او د امریکا د فلوریدا د ایالت پولیس د اورلانډو د ښار په هجومات کې د غور د لګېدو په اړه تحقیقات کوي چې فکر کېږي د عمر متین په نوم هغه ټوپک والا پکې یو وخت مونځ کاوه چې سږکال یې په یو نایټ کلب کې برید وکړ او 9 کسان یې وژل. د غور د لګېدو په وخت جومات خالي و، څوک پکې نه و، خو د ودانۍ ډېره برخه سوځېدلې ده او د لوی اختر مونځ پکې ونه شو. پولیس وویل اسناد او شواهد ښیي چې د جومات ودانۍ ته د غور په قصدي توګه اچول شوی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو تاسو د نړۍ خبرونه اوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکمتیار اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د لاسلیک کولو هیله څرګنده کړې او ویل دي چې د سولې په مخ کې بې دلیل هیڅ خنډ نشي منلای. په مکړی په دې باب د کابل نه د خبريال کرام شینواری رپورټ تا.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوی اختر د لمانځه د ادا کولو وروسته د افغانستان خلکو ته د اختر د مبارکۍ د ویلو په وخت د حکمتیار اسلامي حزب سره د افغان حکومت د خبرو یادونه وکړه. د سولې دلی شورا او د اسلامي حزب د مرکزي پلاوي تاسو څخه یې مننه وکړه. ویل چې اسلامي حزب سره په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی.
یک قسمت مسائل مانده که زیاتر حل از اینا در تطبیق.
جمهور رئیس غنی ویل یو برخه مسلې پاتې دي چې حل به د سولې په پلي کولو کې مرسته وکړي، خو دا مسایل به ان شاء الله په کمه موده کې حل شي او حل کیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې سوله هدف غواړي، سوله اجماع غواړي، سوله زغم غواړي او سوله شمنه غواړي. جمهور رئیس غنی پرته له دې چې د حکمتیار اسلامي حزب سره د سولې د هوکړې په برخه کې د حکومت په دننه یا بهر کې د اختلافاتو یادونه وکړي. ویل چې د سولې پر وړاندې بې دلیله هیڅ خنډ نشي منلی. جمهور رئیس غنی ویل که دغه سي کوم خنډ رامخې ته شي، دی به په کلکه پر وړاندې ودرېږي.
هیڅ نو خند د دې مقدس پروسې په مقابل کې زنه من او که موانع ایجاد سي نو بیا اما دنده ده او اما وظیفه ده چې ټول ولس سره جریان شریک کاندم او له ټول ولس نه غوښتنه وکم چې په واحد صف کې ان شاء الله تعالی سولې د پاره ودرېږي چې دري.
جمهور رئیس غنی دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کړي چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې دا حزب افغان حکومت سره په ټولو مسلو موافقې ته رسېدلی، خو اسلامي حزب سره د افغان حکومت د سولې په هکړه د ملي یووالي حکومت کې خپل منځي اختلافات د حکومت او دغه حزب ترمنځ د هوکړې لاسلیک کول ځنډولي دي. محمد امین کریم چې د افغان حکومت سره د اسلامي حزب د پلاوي مشري کوي، امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې د ملي یووالي په حکومت کې ځینې کړۍ دغه حزب او افغان حکومت ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک د خنډ سبب وګڼه. خغری کریمی ویل د تیرو ورځو راهیسې د افغان حکومت سره د سولې موافقه کاملا بشپړه شوې ده. په وروستیو ساعتونو کې چې باید لاسلیک شوی وی په نظام کې دننه هغه کړۍ او افراد چې تر اوسه یې د دغو خبرو د نه بریالیتوب هیله لرله، کله چې ولیدل پر ټولو ستونزو باندې بریالیتوب ترلاسه شوی او سند مو بشپړ کړ، میدان ته راووتل او د موافقې سره مخالفت کوي. خغری کریمی ویل اوس ستونزه د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ نه ده، بلکې ستونزه په خپله د نظام په دننه کې ده. همداشان د اسلامي حزب د پلاوي مشر مشر د جمهور رئیس غنی د نننۍ سرګندونو څخه هم ملاتړ څرګند کړ. تر اوسه لا څرګندونه چې د افغان حکومت په دننه کې کوم چارواکي د اسلامي حزب سره د سولې هوکړې د لاسلیک سره مخالفت کوي. خو د بلخ ولایت سرپرست استاد عطا محمد نور وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند په استازیتوب د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې له هوکړې ملاتړ کوي. عطا محمد نور چې نن د بلخ په ولایت کې د لوی اخسر له منځه وروسته د خلکو یوې غونډې ته وینا کوله، ویل چې دی په خپله هم د دغه بهیر څخه ملاتړ کوي.
موقف جمعیت امنی است که از این توافق نامه حکومت و حزب اسلامی
خاغلی نورویل د افغانستان اسلامی جمعیت کومه پالیسی چې لري له دغې هوکړې او کوم بدلونونه چې ماته له مرکز څخه ډاډ راکړ شوی زه پکې کومه ستونزه نه وینم. د همدې له امله جمعیت اسلامي دریځ دی چې د حکومت او اسلامي حزب له هوکړې ملاتړ کوي. همداشان د افغانستان د سولې علي شورا په یو اعلامیه کې د حکمتیار اسلامي حزب سره د سولې د هوکړې په لاسلیک کولو کې د زنډې له تخنیکي ستونزې ګڼلي او ویلي چې دا ستونزې د لوی اقتصاد د رسختیو له امله رامخته شوي چې ژر به هواري شي. د سولې علي شورا د حکومت په دننه کې د اسلامي حزب سره د هوکړې په سر اختلافاتو په باب په ځینو ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي رپورټونه هم ناسم بللي او ویلي دي چې اسلامي حزب سره د هوکړې په برخه کې د ملي یووالي د حکومت په دننه کې کوم اختلاف نشته دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ګوند نه د بیلې شوې ډلې حزب اسلامي افغانستان مشر عبدالهادي ارغندیوال آشنا رادیو ته وویل چې د حکومت او د ښاغلي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ سولې ته ډیر خوشبین دی. هغه په خبرو کې دا هم ویلي دي چې د یو سیاسي تنظیم په حیث د سولې د خبرو هرکلی کوي. نوشابه آشنا د سولې پر روانو خبرو کې د حزب اسلامي افغانستان په دریز له ښاغلي ارغندوال سره یو مرکه کړې ده چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
ارغندوال صاحب، غواړم په پیل کې همدا پوښتنه مطرح کړم چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د ډلې نه په کومو ملحوظاتو تاسو جدا شوئ؟
مونږ دا کوم کسان چې دلته په کابل کې تر اوسه هم موجود دي، دوی جنگ د حل لاره نه بلل. مونږ په هغه باندې تاکید کول، اول چې مونږ هم راغلو د حزب اسلامي د عمومی فیصله دا و چې مونږ راشو او حزب اسلامي دلته رسمي شي، مونږ انتخابات کې برخه واخلو او سیاسي فعالیت وکړو. مونږ په هغه فیصله سره راغلو دلته، وروسته چې څه د هغوی نظر فرق وکړ نو مونږ هم هغسې پاتې یاست.
اوس چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله د حکومت سره خبرې کوي او تقریبا د دوی د روغې جوړې خبرې سره نهایي شوې دي، ساسې دریز بڅي؟
لکه څنګه چې ما مخکې هم په وار وار د خبره کړې ده، نه یوازې د انجینر صاحب حکمتیار د راتګ، چې د هر مخالف راتګ افغانستان ته د موږ لخوا په ډېر ګرمۍ سره استقبال کیږي. موږ غواړو چې په خپل ملک کې امن او صلح ولرو، او دا امن صلح هغه وخت راتلی شي چې نور د مونږ خلک د جنګ لاس واخلي، او جنګ لاره د حل نه ده. په دې خاطر مونږ د هر حرکت چې سبب د صلح په افغانستان کې وشي دغه استقبال کوو.
د ګلبدین حکمتیار مشري به منی چې کله راځي افغانستان ته؟
مونږ د افغانستان منافع ته ګورو. د هغه وخت هم د مونږ نظر دا و چې په افغانستان کې جنګ لاره د حل نه ده، او د افغانستان مشکل باید د تفاهم او د خبرو او د سیاست له لارې نه حل کړو. اوس هم په مغه باور یاست، او نور څوک چې اوس هم د مونږ سره هم نظر کیږي مونږ هغه نظر استقبالو.
یعنی پوښتنه مې دا وه ارغندیوال صاحب، چې تاسو د ګلبدین حکمتیار مشري به منئ او سره به کار کوئ که ډله به هم په همدې رقم جدای ستاسو په مشرۍ به کار کوي؟
حزب اسلامي ځان ته اصول لري. مشر په اسلامي کې د انتخابات په نتیجه کې د یو منتخب مسول تعین کیږي، نو هر څوک چې په انتخاباتو کې د حزبیانو له طرفه تعین شو موږ هغه استقبال کوو. موږ د سیاسي تنظیم په حیث لکه څرنګه چې ما مخکې عرض وکړ، موږ استقبال کوو، حکومت دغه دریز تاییدوو او نور هم هغوی تشویق کوو چې په نورو کې کار وکړي تر څو چې په ملک کې امن صلح او ثبات راشي. کله چې هغوی راغله نو بیا دا به وروسته حزبیان تصمیم نیسي برنامې او پروګرامونه چې څرنګه کولی شو چې مشترک کار وکړو یا که نشو کولی چې مشترک کار وکړو.
اوس چې د ګلبدین حکمتیار په مشه د حزب اسلامي د ګوند او د حکومت ترمنځ د سولې خبرې نهایی شوې دي تقریبا، د کې ساسې د ډلې یا ساسې خپل شخصا کوم رول؟
نه نه، هغوی په خپله دا اقدام کړی و، دا اقدام موږ مثبت ګڼل. ما سره هم چې خبرې کړي دي ما دا هغه تایید کړې ده.
ښه، یعنی تاسو سره یې اړیکه وه، غوښتلې مشوره یې کړې؟
آیاتوانې چې راغلي وو دلته بل چا موږ سره مشوره نه ده کړې. آیات یې چې دلته راغلي وو هر چا سره کتل، موږ سره هم کتلي دي. په جریان کې موږ ویریدو چې دا ښه کار ده، تاسو مباسې او د جنګ لاس وخت.
مننه ارغندیوال صاحب، کورم ودان.
هیله
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
قدرمنو اوریدونکو، د نړۍ صحی ټولنه یا WHO وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې په ټرافیکي پیښو کې تقریبا 1.25 میلیونه خلک مړ کیږي. د امریکا غا خبریالی لیز شلاین په دې باب د جنیو نه یو رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورو. په ټرافیکي پیښو کې د وژل شوو کسانو دغه اندازه د نړۍ د 180 ملکونو د احصایو په اساس تعین شوې ده. د دغو احصایو نه داسې همکاري چې په تیرو څو کلونو کې په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د وژل کېدلو اندازه په داسې وخت کې چې په سرکونو موټرې زیاتې شوې او د خلکو په نفوذ کې هم زیاتوالی راغلی دی ثابته پاتې شوې ده. مګر په دغو احصایو کې دا هم څرګنده شوې چې په ډیرو ټرافیکي پیښو کې ځوانان چې عمرونه د 15 او 19 کلونو په شاوخوا کې دي وژل کیږي. د نړۍ د صحی ټولنې په دغه رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې د سرکونو د وضعیت نه علاوه په نادارو او په ثروت مندو ملکونو کې هم په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ او ژوبلې په اندازې کې فرق شته دی. دغه رپورټ وایي چې د نړۍ په هغو ملکونو کې چې خلک یې اوسط عاید لري په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ او د ژوبلې اندازه کمه ده، سره له دې چې د ټول نړۍ 45% موټرې هم په دغو ملکونو کې تګ راتګ کوي. د نړۍ په صحی ټولنې کې د غیر ساري ناروغیو د دفتر مشر اتنی ګورک وایي چې د منځني ختیځ نه وروسته په افریقایي ملکونو کې په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه ډیره زیاته ده. هغه وایي
Africa has only 2% of the world's vehicles but has the highest death rate on the road.
په افریقا کې یوازې د نړۍ 2% موټرې شته، مګر په ټرافیکي پیښو کې پکې د خلکو د مرګ اندازه زیاته ده. په ځینو ملکونو کې لکه سویډن، برتانیې، هالند او ځینو نورو ملکونو کې داسې ترتیبات نیول شوي چې د هغې په ذریعه په تیرې یوې لسیزه کې په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه 80% کمه شوې ده. لازمه ده په خاص ډول د موټرونو د سرعت د اندازې کنټرول، په نشه کې د موټرو د چلولو، د موټر سایکل د سواری په وخت کې د هنی خولۍ په سرول، په موټر کې د کمربند تړل او د ماشومانو په انتقال کې محدودیتونه، دا ټول هغه شیان دي چې د هغې دپاره باید قوانین وضع او هم باید په جدي توګه عملي شي. ښاغلی ګورک وایي په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې په تیرو 3 کلونو کې د نړۍ په 18 ملکونو کې د سرکونو د حفاظت او د قوانینو په عملي کولو کې پرمختګ شوی دی، مګر هغه دا هم ویلی دی چې په سرعت د ټرافیکي پیښې ځای ته د امبولانسونو رسیدل او په سرعت شفاخانو ته د زخمي شوو کسانو انتقال هم د دې باعث کیږي چې د خلکو د مرګ اندازه کمه شي. هغه دا هم وایي چې د مطالعاتو او د تحقیقاتو نه دا څرګنده شوي چې که چیرې په وخت او په سرعت د زخمي شوو کسانو علاج وشي، ممکن په ټرافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ اندازه نیمایي ته راکمه شي. په دغه رپورټ کې دا هم راغلی دي چې په افریقا کې په سرک د بایسکل سوارانو او د پیاده خلکو د مرګ اندازه د ټولو ټرافیکي پیښو 26% تشکیلوي. په دې برسیره د WHO په دغه رپورټ کې دا هم راغلی دي چې تقریبا 80% هغه موټرې چې د استفادې لپاره خرڅیږي د حفاظت اساسي معیارونو ته ضرورت لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ نه زمونږ لومړنۍ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. اوس پر شو وروستي رپورټ ته. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یو نوي لارښود کار کوي چې د هغو ماشومانو د مړ کېدو مخه ونیسي چې یا د مور په ګېډه کې مړ کېږي او یا د زیږېدو نه څو ورځې وروسته مړ کېږي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي یوه لاره دا ده چې د دغو ماشومانو د مړ کېدو دلایل پیدا شي او ثبت شي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال لیز اشتان په دې رپورټ کې واوري.
په نړۍ کې هر کال شاوخوا 2.6 میلیونه ماشومان د مور په ګېډه کې مړ کېږي او 2.1 میلیونه بیا د پیدا کېدو نه تقریبا 28 ورځې وروسته مړ کېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اکثره دغه پیښې د جنوبي آسیا او افریقا د لوی وچې په هیوادونو کې کېږي. سره له دې چې د امیدوارۍ او ماشوم زیږونې پر وخت د مور د مړینې د مخنیوي په برخه کې څه ناڅه پرمختګ شوی، خو بیا هم د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې هر کال په اوسط ډول په ټوله نړۍ کې شاوخوا 300,000 مېرمنې یا د امیدوارۍ پر وخت او یا د ماشوم د زیږولو پر وخت مړ کېږي. ایان ایسکو چې د روغتیا په نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او کې د امیدوارۍ د روغتیا او څېړنو د څانګې مشر دی، وایي چې د دغو مرګونو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهم شی تعلیم او پوهاوی دی. ښاغلی ایسکو وایي په نړۍ کې د نوو زیږیدلو ماشومانو مړینې ته چندانې ارزښت نه ورکول کېږي. هغه زیاتوي چې په اکثرو هیوادونو کې خلکو ته دا هم نه معلومیږي چې څومره ماشومان او د څه شي له وجې مري، ځکه چې دغه ماشومانو ته د مړینې تصدیق نه ورکول کېږي او بل دا چې څوک حساب هم نه نیسي.
So these numbers are estimates, and the second problem we face is that because there is no record of the birth or the death.
دا شمیر د اټکل مخه شوی او بل ستونزه چې موږ ور سره مخ یو هغه دا ده چې د دې ماشومانو زیږیدنه او مړینه نه ثبتېږي. په همدې خاطر موږ د هغوی د مرګ علت نه شو معلومولای. ډاکټرانو او چړونکو د نوي زیږیدلو ماشومانو او هغوی چې د مور په ګېډه کې مړ کېږي ځینې علتونه تر اوسه پیدا کړي دي. یو علت دا دی چې ښایي د امیدوارۍ او زیږیدنې پر وخت مور اختلاط ولري، په دې معنی چې ماشوم په ټاکلي وخت نه پیدا کېږي او د مور په ګېډه کې بند پاتې وي. بل دلیل دا دی چې ښایي په خپله مور میکروب ولري. دا ستونزه په ځانګړي ډول په هغو مېرمنو کې زیاته وي چې د شکرې او یا د وینې د لوړ فشار ناروغي ولري، او دریم دلیل بیا دا دی چې ښایي په خپل ماشوم د مور په ګډه کې سمه وده نه وکړي. ډاکټر اسکیو وایي که چیرته هیوادونه دا ثبت نه کړي او اسناد ونه ساتي چې د ماشومان ولې مړ کېږي، نو ډیره سخته به وي چې د هغوی د مړ کېدو مخه ونیول شي. هغه امریکا غږ ته وویل چې په ځینو هیوادونو کې سیمه ایز رواجونه د ماشومانو د مړینې په هکله د معلوماتو د ثبتولو په مخ کې تر ټولو غټ خنډونه دي.
In many countries there may be greater stigma around newborn death or around stillbirths.
په اکثر هیوادونو کې د ماشوم مړ پیدا کېدل او یا د پیدا کېدو وروسته زر مړ کېدل د ننګ او شرم خبره ده، او همدا وجه ده چې په تاریخي لحاظ په دې هیوادونو کې دا معلومات نه ثبتېږي. ځینې هیوادونو کې داسې رواجونه هم شته چې وایي مړ پیدا شوی ماشوم د ژوند سره هیڅ تړاو نه لري. په کار د چې په دې برخه کې خلکو ته لارښوونه وشي. این اس کیو وای هغه هیوادونه چې د مور او ماشوم د مړینې معلومات ثبتوي او په دې حق لاسناد راټولوي چې هغوی ولې مړ شول، کولی شي چې د روغتیا په برخه کې زیات پرمختګ وکړي او د میلیونونو ماشومانو او میندو د مرګ مخه ونیسي.
د خبرونه په پای کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټي کې یو ځل بیا واورئ. د دوشنبه پرز د افغانستان په شمول د اسلامي نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه او د لمانځه د ادا کولو وروسته خلکو قربانۍ وکړې. په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د لوی اختر په مناسبت د مسلمانانو په نوم د مبارکۍ پر پیغام کې د نړۍ په ګوښه ګوښه کې د میلیونونو مهاجرو او بې کوره شوو خلکو د کړاوونو ذکر وکړ او ویل چې لوی اختر موږ ته د هغو میلیونونو مهاجرینو بده ورځ او کړاوونه راپیادوي چې په دې مبارک رسختۍ کې هم د جنګونو او شخړو له امله له خپلو کورنیو نه بیل دي او له یو غیر یقیني سرنوشت سره مخامخ دي، خو بیا هم د یو روښانه سبا هیله لري. اوباما په خپل پیغام کې چې سپینې ماڼۍ خپور کړی دی وایي چې زه او زما میرمن میشل اوباما په ټول امریکا کې او د نړۍ په ګوښه ګوښه کې مسلمانانو ته د عید الاضحی په مناسبت خپلې ګرمې ونې کې هیلې وړاندې کوو. تارون کې وای کوم موافقه چې روسیه او متحده ایالاتو په سوریه کې د موقتی اوربند په خاطر لاسلیک کړه او د دوشنبه پورې نافذه شوه، شای چې داعش او د نصره د جبهې په ضد د جنگ د ګړندې کېدو سبب شي. موافقه امریکا او د امریکا ائتلافي انډیوالانو روسیې او د سوریې رژیم ته اجازه ورکوي چې د اوربند په دوران کې پر داعش او نصره جبهې چې اوس یې پر ځان د شام د فتح د جبهې نومیږي هوایي حملې پیل کړي او له منځه یوسي. د عراق د اربیل د پوهنتون استاد ردوان بادینی امریکا غږ ته وویل چې دا موافقه امریکایانو او روسانو ته موقع په لاس ورکوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت په ضد خپل ځانګړي جنګونه په ګډه سره مخ په وړاندې بوزي. د فلیپین جمهور رئیس راډریګو ډوټری وایي چې د فلیپین له جلومنه د امریکا د پوځ د خاصو قواو د ټولو عسکرو د وتو غوښتنه کوي. ډوټری د فلیپین په ناکراره جنوبي سیمه کې د ابو سیاف د اسلامي چریکانو سره د جنګ او هلته د موجوده نارامۍ پړه د متحده ایالاتو په غاړه واچوله. دا لومړی ځل دی چې د فلیپین نوی جمهور رئیس په برعلا ډول په خپل هیواد کې د امریکایي عسکرو د موجودیت سره مخالفت څرګندوي او د وتو غوښتنې کوي. امریکایي عسکر له 2002 میلادي کال یعنی 1401 هجري شمسي کال نه لا په دې خوا د ابو سیاف د وسلوالو په ضد د فلیپین په جنوب کې نظامي عملیات کوي او د ټریریزم ضد جنگ مهارتونه فلیپیني عسکرو ته ښایي، وسلې ورکوي او مخابراتي اطلاعاتو سره شریکوي. د امریکا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دواړو غټو ګوندونو د کاندیدانو میرمن هیلری کلنټن او ډانلډ ټرمپ د روغتیا موضوع د انتخاباتي مبارزې یو مهم موضوع ګرځېدلې ده او په دې اړه یو لړ پوښتنې راپیدا شوې دي. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن د یکشنبه په ورځ په نیویارک کې یو ناڅاپه ناروغه شوه او ډاکټرانو وایي چې هغه د نیومینیا یا سینه بغل ناروغي لري. ساینس پوهان وایي چې په ځمکه کې غټې زلزلې د سپوږمۍ د هغو دوو دوراني حرکاتو سره تړلي دي چې په سمندرونو کې د مد او جزر سبب کیږي. د جاپان د توکیو د پوهنتون ساینس پوهان وایي چې غټې او خطرناکې زلزلې معمولا د سمندرونو د لوړو څپو د راپورته کېدو په وخت واقع کیږي، ځکه چې د سپوږمۍ د جاذبې قوه سمندرونه پورته راکاږي. یو دوراني حرکت هغه وخت واقع کیږي چې سپوږمۍ بشپړه شي او دوهم هغه وخت واقع کیږي چې نوي. ساینس پوهان وایي چې سپوږمۍ دوه دورانونه په کمزور او ناقصو جیولوجیکي لیکو باندې فشار زیاتوي او په نتیجه کې زلزلې راپورته کیږي. د بشري حقوق مدافع او مشهور امریکایي فلم ساز جورج کلونی چې په جنوبي سودان کې د کورنۍ جنگ په دوران کې د جمهور سیلو اکیر او د هغه د پخواني مرستیال ریک ماشر حکومت او حکومتي چارواکو لخوا په پراخه پیمانه په دولتي پیسو کې د خور د غوت په باب لټنې کړې دي وای چې په میلیون ډالر په هغه هیواد کې دواړو لړپړو دولتي مشرانو او د هغوی نږدې انډیوالانو په خپلو جیبونو باندې وهلې دي. د امریکا د فلوریډا د ایالت پولیس د اورلانډو د ښار په هغه په یو جماعت کې د اور د لګېدو په اړه تحقیقات کوي چې فکر کېږي د عمر متین په نوم هغه ټوپکوالا پکې یو وخت لمونځ کاوه چې سږکال یې په یونایټ کلب کې برید وکړ او 49 کسان یې وژل. د اور د لګېدو په وخت جماعت خالي و، څوک پکې نه و موجود، خو د ودانۍ زیاته برخه سوځېدلې ده او د لوی اختر لمونځ پکې ونه شو. پولیس ویل اسناد او شواهد ښیي چې د جماعت ودانۍ ته د غور په قصدي توګه اچول شوی دی. عمر متین چې په اصل افغانو د فورټ بیس په ښارګوټي کې اوسېده چیرې چې دغه جماعت واقع دی.
درنو اوردونکو د نن سهار په دویمې سهارنۍ پښتو خبرونه کې په استرالیا کې د ترګری په ضد د یو نوي قانون په باب یو رپورت، په زیمبابوې کې محتاج خلکو ته د عاجلو بشري مرستو تقسیم د چارو په باب یو راپور یو مطلب، او هم د سوریې د جنگ ځپلي ملک د معلولو کسانو د خطرناکو سفرونو په باب یو مفصل رپورت مه هیروي. او په همدې توګه په ترکیه کې د پی کے کے په ضد د هغه ملک د قواو د جنگ د پراخ کېدلو په باب یو رپورټ هم لرو. او له دې سره قدر منوردونکو زموږ د خبرونه پای ته رسیږي. بلنه درکو د دې خبرونې ته څو شېبه وروسته به شروع شي. تر هغه پورې تاسو ته اجازه غواړو د خدای په امان، خوشاله اوسئ.